السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه د نن ورځې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. شننې او تبصرې هم اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زموږ همکار ګلیاز یې درته وایي.
په پاکستان کې د حکومت مخالف غورځنګ د احتجاجونو اعلان کړی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر خپل افغان سیال ته د هیواد د سفر بلنه ورکړې او په ایران کې د نیول شوي فرانسیس یوي وګړي خلاف د جاسوسۍ مقدمه چلیږي. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جولای د څلورمې څخه د حکومت خلاف د احتجاجونو د نوې لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د غورځنګ تر غونډې وروسته خبرونه ته ویل چې د حکومتي درغلیو خلاف به د احتجاجونو ترڅنګ عدالتونو ته ورځي او د دې لپاره یې یوه قانوني ډله هم جوړه کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویل د هیواد دفاعي او خارجي صورتحال باندې امنیتي ادارې دي منتخب استازو ته معلومات ورکړي او په دې لړ کې د پارلمان ګډه غونډه راوبلي. بلخو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ویلي چې مولانا فضل الرحمن د خپلو محرومو بدل له جمهوریت نظام نه اخلي او مثبت کارونه دي با مکړي. د شمالي ګلستان د همزوني سیمې اوسیدونکو وایي که حکومت یې نیول شوی کسان خوش نه کړل نو په خبر پورې به احتجاج کوي. د احتجاج کوونکو په خبره د مې په 19 په همزوني سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې او پکې د یو فوجي تر زخمي کېدو وروسته امنیتي ځواکونو شپږ ځای کسان ونیول. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک جان محمد پرون مشال لړی ته ویل چې حکومت سره یې سو واري جرګې وکړي خو نس نتیجې نه دا ورکړي. بلخوا یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو پښتر مشال لوی تویل چې درې بیګونا کسان یې خوشی کړل خو پاتې درې په چاودنه کې د لاس لرلو اعتراف کړي نو ځکه تر اوسه بندي دي. د پاکستان د پلانونو او پرمختیا وفاقي وزیر اسد عمر وای په تیره یوه ورځ کې له درې لکو درې اتیا زرو زیاتو کسانو ته د کووډ 19 واکسین ورکړي چې یو ریکارډ دی. اسد عمر نن په ټویټر لیکلی په هیواد کې په مجموعي توګه له اویا لکو زیاتو کسانو ته واکسین ورکړل شوی او د نوم لیکنې په شمیر کې هم په دوامداره توګه اضافه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 24 غنټو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له وجې شپږ 50 کسان مړه شوي دي. له دې سره د مړو شوو کسانو شمیر 40000 وسوا شپږ دیشتو ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې په وینا تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 9,00,000 زیات شوی خو له دې ناروغۍ 9,00,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. قریشي داسې وخت خپل افغان سیال پاکستان ته وربللې چې په وروستو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بارونو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ مشر عارف الله عارف نن په هدفي برید کې ورل شوی دی. دا خبره د کابل امنی قومندانۍ تایید کړي. د قومندانۍ ویان فردوس نن رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې د کابل نیازبیک سیمه کې وسله والو په عارف الله عارف ډزې وکړې. د برید ذمہواري چا نه منلې. او رسې خبر په ایران کې د نیول شوی فرانسوي سیلګری وکیل تایید کړي چې سارنوالان با بنجمن بیریر د جاسوسۍ او حکومت ضد تورونو پر اساس مقدمه کړي. 15 کلن فرانسوي وګړی بنجمن بیریر د 2006 کال د مې په میاشت کې په ایران کې نیول شوی چې په بمبینه توګه د ترکمنستان پولیس ته نږدې په غیر ممنوعه سیمه کې ډرون الوزولو او عکسونه اخیستل. که پر نوموړي په ایران کې د جاسوسۍ تورونه ثابت شو نو د مرګ سزا ورته اورول کېدی شي. په ایران کې د حکومت خلاف پروپاګنډي سزا له 3 میاشتو تر 1 کال پورې ده. د بنجمن بیریر وکیل سید دهقان نن ویل چې ایرانی چارواکو ورته د پلټنو بشپړېدو ویلي او څارنوالانو د مقدمې چلولو خبر هم تایید کړي. دا د مشال اړې خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته غولې از د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل. پر روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د حکومت خلاف د احتجاجونو لړۍ اعلان کړې ده. د ممکنه هدف څه دی؟
اسې نه چې حکومت په آرام کېني او چېرته خلکو ته دونه وي چې وګوره هر څه ټیک دي، اپوزیشن هم په آرام ناست دی. نو خبره دا ده چې د راتلونکي حکومت نه مخکې به دوی خامخا خپل ځان دپاره ټیمپو برابره ساتي.
په شمالي وزیرستان کې د یوې چاودنې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي خلکو د نیولو پر ضد احتجاج شوی. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د جینکو زده کوونکو لپاره مالی مرستې اعلان شوې. په بلوچستان کې څېړونکي وایي که د ترهګرۍ ضد قومي پلان په سمه توګه عملي شوی وی نو د سخت دریدۍ مخنیوی به شوی و.
خصوصا جوډیشلی ریوایز کېدل یا د چشنیانو د سکول سلیبس ریوایز کېدل یا اختیارات چې د صوبایي حکومت ته ورکول.
دا او نور رپورټونه هم اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. په اپوزیشن په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم یو وار بیا د حکومت خلاف د مظاهرو او جلسو اعلان کړی دی او ویلي دی چې اولنی جلسه به یې د جولای په څلورمه په سوات کې کیږي. پرون د پی ډی ایم د غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل دوی فیصله کړې چې د مظاهرو احتجاجونو ترڅنګ به د حکومت د درغلیو یا کرپشن خلاف هم عدالتونو ته ځي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي مخالفه ګوندونو ته پکار ده چې د جلسو او مظاهرو پر ځای مثبت کارونو ته توجه وکړي. په دې حق له تفصیل له سراج زهیر اورو.
د مئی په نهه ویشتمه اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري غورځنګ له غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د یاد غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن وویل دا وخت د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په اولسي مسلو حل کولو او د ملک په چلولو کې ناکامه شوه او دا ځکه چې دا راوستل شوی حکومت ته او پاکستان جمهوري تحریک په هیڅ جوړ دا حکومت نه مني. د نوموړي په خبره دوی د پی ډی ایم په غونډه کې فیصله کړې چې د احتجاجونو او مظاهرو ترڅنګ به دوی د حکومت د کرپشن او درغلیو پر ضد قانوني لارې خپلوي او د دې لپاره یې یو قانوني ډله هم جوړه کړې. په څلورمه جولای په سوات کې یو غټ احتجاجي مظاهره کیږي او له هغې وروسته به په نهه ویشتمه جولای په کراچۍ کې یو غټه جلسه کوي او کله چې په اسلام آباد کې په 14 اگست د ازادۍ ورځ منځل کیږي په هغه ورځ به یو غټه مظاهره کیږي او په دې مظاهره کې به د پاکستان د ازادۍ، د کشمیر د ازادۍ او د اقصی جومات د ازادۍ موضوعات شامل دي. له دې وړاندې پاکستان جمهوري غورځنګ وخت په وخت د حکومت ضد احتجاجي مظاهره او جلسې کړي. مشال ریډیو چې د پی ډی ایم د جلسو او مظاهرو د تازه اعلان په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنو پوښتل نو هغه وویل
خصوصا پیپلز پارټي او د مسلم لیگ په اړه زما دا خیال دی چې هغه دا نه غواړي چې د عمران خان حکومت دلته ختم کړي شي، ځکه چې بیا دوباره کېدای شي هغه لوندې زیات زور سره راشي. دویمه دا ده چې دوی به فشار جاري ساتي، ولس سره به خپل کنټیکټ جاري ساتي او په حکومت باندې به هم دباو ساتي چې ستا کارکردګي ټیک نه ده. اسې نه چې حکومت په آرام کېني او چېرته خلکو ته دونه وي چې وګوره هر څه ټیک دي، اپوزیشن هم په آرام ناست دی. نو خبره دا ده چې د راتلونکي حکومت نه مخکې به دوی خامخا خپل ځان دپاره ټیمپو برابره ساتي، ځکه چې اوس دې وخت کې سناره هم بله نشته. نو دوی به کوشش کوي چې سناره به داسې جوړي چې د ولس په ځان سر ساتي. خو زما خپل خیال نه دی چې دوی به حکومت په دې سټیج باندې ختمولو د کوشش څه برخه جوړه شي.
بل پلو هم د مئی په نهه ویشتمه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري جاری شوی یو بیان کې ویلي مولانا فضل الرحمن د خپلو محرمیو بدل د جمهوري نظام نه نه اخلي او د احتجاجونو او مظاهرو په ځای د مثبت کارونو ته توجه ورکړي. د پاکستان جمهوري غورځنګ دریځ دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او دا پوځ راوسته، نو باید چې عمران خان د خپلې چوکۍ استعفا ورکړي او بیا د سره انتخابات وکړي. خو پوځ او حکومت بیا دا تورونه ردوي او پوځ وایي دوی په سیاست کې هیڅ کار نه لري او دوی دې په سیاست کې نراخکل کیږي. او وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلیو پټولو او د انارو یا جوړجاړي اغستو لپاره داسې بیانونه ورکوي خو حکومت به ورته چرته هم انارو ورنه کړي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پایونی مبجا
قانونی لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د شمالي وزیرستان د همزونی سیمې اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې او په کې د یو پوځي تر زخمی کېدو وروسته امنیتي ځواکونو شپږ ځای کسان نیولي چې په کې درې لا هم بند دي. دوی وای حکومت د لا کسان را خوشی کړګنی د میلان شاه وروسته به په پیښور کې هم احتجاج شروع کړي. دوی په همزونی کې د احتجاج وروسته اوس په میلان شاه کې پر لټ وهلې ده. بلخو یو امنیتي چارواکي ویلي درې بې ګناه کسان یې خوشی کړي خو پاتې درې په چاودنه کې لاس لري لاس لرلې منلې دي نو ځکه تر اوسه بند دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان همزونی سیمه کې د مئی شلمې نیټې نه په پرلت ناس احتجاج کوونکي پرون د میرم شاه پریس کلب مخې ته په احتجاج راغلي ول او پس یې خپل پرلت په میرم شاه کې پیل کړ. دغه پرلت چې وروسته لاغه پیل شوې کلا چې د مئی په نونه سما نیټه د میرم شاه همزونی سیمه کې د سړک غاړې چاودنه کې د چارواکو په وینا یو امنیتي سرتیری ژوبل شوی و. د پرلت والو په وینا د چاودنې په سمنیاتي ځواکونو د دوی درې کسان د شک په بنیاد نیولی لزان سره یې ساتلی. پرلت وال وای د مئی شلمې نیټې نه دوی په همزونی سیمه کې پرلت وهلې و. د نیول شوو کسانو د خلاصون غوښتنې کړي. که ګناهګار وي نو پولیسو ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي خو د دوی غوښتنې تر اوسه هم پوره نه شوې. نو د همزونی نه میرم شاه پریس کلب مخې ته په احتجاج راغلل او میرم شاه کې پرلت پیل کړ. که بیا یې هم غوښتنې پوره نه شوې نو پېښور ته په احتجاج ځي. د پرلت او احتجاج مشر چیف آف دا وارډ ملک جان محمد پریس کلب مخې ته وینا کې وویل چې د نهو ورځو نه یې پرلت روان دی. امنیتي ځواکونو د بامې چاودنې پس د دوی شپږ کسان نیولي ول چې درې یې خوشي کړي درې لا هم د دوی په حراست کې دي. دوی د حکومت سره په وار وار جرګې هم کړې خو څه نتیجه یې ور نه کړې. نو میرم شاه ته یې پرلت راوړو د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې لپرلتوالو سره د لومړی ورځې نه د مشرانو په واسطه د دوی خبرې روانې دي او هڅه کوي چې مطمئن یې کړو. د همزونی دغه پرلتوالو غوښتنو په اړه یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کم کسان بې ګناه وو هغه یې خوشي کړي. درې نیولې شوي کسان په بامي چاودنه کې ککړ دي. په تفتیش کې یې خپله منلي دوی بې ګناه کسان لزان سره نه ساتي. نوموړي وویل چې اکشن اینډ ایډ آف سیول پاور ریګولیشن 2011 لاندې دوی ته قانوني حیثیت حاصل دی چې داسې کسان لزان سره وساتي. د سی ټی ډی یعنی د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې استطاعت وسیکو چې بیا دغه شان ټول کسان هلته سپارلې شي. خو پرلت وال وایي چې د دوی نیولې شوي کسان بې ګناه دي تر هغې به په پرلت ناس وي تر څو یې چې دغه کسان خوشي کړي نه وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره ځانګړي وظیفې اعلان کړي. د افغانستان سرحدونو قبایلی چارو وزارت د زده کړو د اعلی زده کړو وزارت په مرسته دغه 200 سیټونه د قبایلی ضلعو هغه زده کوونکو لپاره ځانګړي کړي چې دولسم یې پاس یو نشي کولی چې خپلې تعلیمي خرچې پوره کړي. د دغه پروګرام له مخه د قبایلي سیمو زده کوونکي به د اسنادو جمع کولو ټول عمل پوره کولو نه پس په افغانستان کې یو امتحان ورکوي او کامیاب شوي 200 زده کوونکي به بیا د دغه هیواد په څلورو غټو پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې زده کړې کولی شي. د قبایلي سیمو زده کوونکو د دې ګام هرکلی کړی. وایي چې د افغانستان حکومت لخوا وار له مخه د داسې قسمه وظیفو نه ګڼ شمېر زده کوونکو ګټه پورته کړې ده. ملیحه امیرزاده یې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو دولسم فاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاري کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مئی په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یوه موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت خوانا د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی دپاره دا یو بیک چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوغو سیمو د دولسم ټولګیو فارغ کسان کولی شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته، په پیله کې خپل قبایلي کاست واخلي،
زیارمل د پاکستانی زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نوې نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ور لمخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمېر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت چیر کې مشر خیال زمان اورکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی یې شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده، دې کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د اف ایس سي لکه مطلب د 12 نه پس دلته د یونیورسټۍ د تللو خرچې نه وي. نو هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړل. نو دې مونږ ډېر ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل داسې حالاتو کې دی او هغه باوجود هم قبایل سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا ښه پالیسیان یا ښه سوچ هغه لري. دې نه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې سکالرشپ شو هغه اوس هم شته بچا هم مرکز کې به فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
یو د کندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شهزاید چې په خوست کې دی، او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شه دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغه 200 بورسیو یا سکالرشپونو ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ لپاره 200 کسان د جذب وړتیا لرو.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی، بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته له هغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته رسیږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو یو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د صوبې په سرکاري یونیورسيټو کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره د کوټې منځوري ورکړې ده. په دې اړه یو اعلامیه هم جاری شوې ده. بلخوا اقلیتونو د دې کار ستاینه کړې خو وايي په کار ده چې په پوهنتونونو کې د دوی کوټه 15% کړل شي. تفصیل له شبیر جان اورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د صوبې ټولو سرکاري پوهنتونونو کې د اقلیت ډلو د زده کوونکو د داخلو لپاره 2% مخصوص کوټې منځوري ورکړه ده. د لوړو زده کړو محکمې ته په یو لیک کې ټولو پوهنتونونو واس چانسلرانو ته هدایت دوی کړي چې زر تر زره په دې اړه پالیسي تیار کړي او 15 ورځو کې دننه دوی ته دې وړاندې کړي. خیبر پختونخوا کې د کم شمیر ډلو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار وزیرزاده مشال لیړو ته په دې باب لویل
خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ماینارټیز ترکې د پاره کارونه شروع کړی دی. هغه کې د جاب کوټا 5% مخکې نور کړی شوی دی او اوس روانه دوه هفته مخکې چې لیکچرر پوسټونه راغلي وایي کې 96 پوسټونه د ماینارټیز لیکچررز دی او همداسې نور هم کارونه روان دي. ما یو سمری لیکلی و د چیف منسټر ته او دې باندې قرارداد هم د صوبې اسمبلی کې پاس شوی چې د ماینارټیز لا تاسو ایجوکیشن کوټا ورکړه نو هغه کې اوس یونیورسټیز کې 2% ایڈمیشن کوټا ملاو شو او څه خلک چې کوم سټوډنټ تکړه یې هغه ښه نمبر اخلي. هغه به اوپن میرټ کې هم داخله اخستی شي. یو کال کې کم از کم 1000 سټوډنټ به دینه فائدہ اخلي.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو کم شمیر ډلو د اتحادی مشر هارون سربدیال دا صوبای حکومت دا ګام اوستای خوای چې د دوی غوښتنه د 15% وا او بلدا چې په انجینرینګ میډیکل او ویټرنری کالجونو کې هم دوی د کوټې مختص کړی شي ځکه چې هلته د دوی نمائندګي د نش برابر ده.
مونږ دغه د دې فیصله خیر مقدم کوو چې هغه د مذهبي اقلیتونو لپاره تعلیمي مد کې 2% کوټه مختص کړي دي. دا یو زموږ درینه مطالبه وا آئینی مطالبه وا. مونږ نه کالونه د پوره پاکستان کې دا کوشش کی لګیا وو. خدا دې چې زموږ ډیمانډ د 5% دی تو هغه نه زیات اهم مطالبه دا ده چې کم پروفیشنل کالجز دي هغه میډیکل دی انجینئرینګ کونسل دی او دین علاوه ویټرنری دی پاغه اصل چې دی مونږ ته دی هغه پکار دی کوټه پکار دی ولی چې دی فیلډ اف لایف کې چې دی زمونږ نمائندگی چې دی هغه نه هونه کې برابر دی.
نموړو د مقابله په امتحانونو کې هم د زیات برخي غوښتنه وکړي. د گورنر شاه فرمان لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د انجینرینګ پوهنتونونو طبي یا میډیکل او ویټرنری کالجونو کې د داخلي لپاره د اقلیت کوټه په زیاتوالي باندې لاکار نه دی شوی.
خیبر پختونخوا کې د کم شمیر ډلو د اتحادیه مشر هارون سربدیال په وینا ټول پاکستان کې غوښه 8 میلیون اقلیت وغړي دي چې پکې هندو مذهب سکھ مذهب او عیسائی مذهب منونکي د ټولو زیات دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې د دې شمیره غوښه 6 لک ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421 په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې کارپوهانو او سیاسي مشرانو ویلي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی وي نو په هیواد کې به د ترهګرۍ مخنیوی شوی وي. دوی وایي چې همدغه وجه ده چې په هیواد کې اوس هم یو شمیر وسلوالې ډلې په بیلابیلو نومونو شتون او فعالیتونه لري. د بلوچستان کارپوهانو سیاسي مشرانو په دې خبره ټینګار کړی چې نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې ټول طبقات په اعتماد کې واخلي. په دې حقله تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د یوې غیر دولتي ادارې فریډریک ایبرټ تر سوري لاندې په کوټ کې و دستور واسوه. و دستور ته د افغانستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی، د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر او د بشري حقوقو د کمیشن تر څنګ د خبریالانو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د زیاتره وینا کوونکو وینا وه چې د ترګري ضد پر نېشنل اکشن پلان باندې ټولو سیاسي جماعتو اتفاق کړی و، خو ذمه یې هیچا نه واخیستې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن پاکستان مرستیال مشر ابیب طاهر ایڈوکیٹ و مشال ریڈیو ته وویل پکار دی چې په نیشنل ایکشن پلان کې د بدلون د راوستلو پر مهال د هر صوبې اړتیاو په پام کې ونیول سي.
نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد نو مسو د یو نکاتو او کې ډیر نکات باندې خصوصا جوډیشری ریوایز کېدل یا د کوچنیانو د سکول سلیبس ریوایز کېدل یا اختیارات چې د صوبایي حکومت ته ورکول، نو اوس دې سرکاري لیول باندې غواړي یو نوی اکشن پلان جوړ سي او د صوبو کنسلټیشن بعد یو نوی اکشن پلان جوړ سي. نو زما دا رائے دی چې نیشنل اکشن پلانز خالی جوړون حل نه دي، هغه باندې عمل درآمد ضروری ده او د هر صوبې خپل مسائل جلا مسائل دي. د ټیررزم حواله سره نو دا کاونټر ټیررزم بلوچستان کې جلا دي، د خیبر پښتونخوا کې جلا دي.
خپل په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر وویل چې د نېشنل اکشن پلان یوشت نقطې وې، خو وروسته یوشتمه نقطه ځینې وویستله چې له امله د ترګري ضد یاد شوی پلان د ناکامۍ سره مخ شو او په نتیجه کې نن هم د پاکستان په قبایلي برخو کې په زرګونو خلک د بېکوري سره مخ دي.
د پاټا خلک د خپلو کورو څخه وویستل شو، آی ډی پی سو په لکونو انسانان جایدادونه تباه او برباد شو، مارکیټونه تباه او برباد شو. نن لا تر اوسه پوری د پاټا خلک اگر انګه در په درجه دي. موږ دا خبره کوو چې دا ملک پاکستان چې تر کوم وخته پوری د ترهګری سو لاس وانه خلی تنظیمونه ختم نکي او چې کم نېشنل اکشن پلان پارلیمان جوړ کړي یو وش نکاتا هغه باندې عمل درآمد نه وسی د ترهګری نسی ختمه دلې. یو وشتمه نقطه وده دی هغه وېست هغه دا و چې نېشنل اکشن پلان نگرانی به وفاقي حکومت پارلیمان کوي.
پر دې مال په خپل وینا کې د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی اول چې نېشنل اکشن پلان د ترهګری ضد یو ښه قدم وو، خو پر دې په سمه توګه عمل نه وسو. بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې په مذهبي او لسانی بنیادو باندې د تشدد پیښې روانې دي او تر دمګړې پورې د بلوچستان په جنوبي برخو کې د ترهګری په دې پیښ کې د 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي، خو د زیاترو قاتلان تر ننه پورې نه دي نیول شوي.
ایک ناسور ہے آ گیا ہے ہم سب کے اوپر اور ہمارا پورا صوبہ جو ہے متاثر ہوا ہے اور ہو رہا ہے.
د بلوچستان د خزانه صوبائی وزیر ظهور احمد بلیدی وای چې ترهګری یو ناسور دی چې پر موږ باندې راغلی او زموږ ټوله صوبه د دې څخه اغېزمنه شوې ده. په صوبه کې د ژوند یوه برخه هم داسې نشته چې هغه د دې څخه محفوظه پاتې شوی وي. پکار دی چې اوس د ترهګری په مخنیوي کې د سیاسي او مذهبي جماعتو په ګډون موږ ټوله خپل کردار ادا کړو. د دې وینا کوونکو په وینا چې د نېشنل اکشن پلان یوه ګټه دا وسوه چې د ښه او بد طالبانو هغه توفیر ختم شو کوم چې د 2014 څخه له مخه وو، او اوس سپریم کورټ په پارلیمان ته ویلي دي چې د پلان د کمزوریانو د لرې کولو لپاره دي. یو ځل بیا و نېشنل اکشن پلان ته کره کتنه وسی. پاکستان په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي په خاطر په کال 2015 کې د جنوري په میاشت کې نېشنل اکشن پلان د قومي اسمبلی څخه د قانون په صورت کې پاس کړی و، چې موخه یې د هغه وخت په قبایلي سیمو یا پاټا، خیبر پښتونخوا او بلوچستان تر څنګ د هېواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کول و.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې دروانه غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې دي. د ګلیاز نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جولای د سلورمې څخه د حکومت خلاف د احتجاجونو د نوې لړۍ پیلولو اعلان کړی. د موړی فورم په اسلام آباد کې د غورزنګ تر خبري غونډې وروسته خبرانو ته ویل چې د حکومتي درغلیو خلاف به د احتجاجونو ترڅنګ عدالتونو ته هم ورځي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري پرون ویلي مولانا فضل الرحمان د خپل محرومو بدل له جمهوري نظام نه اخلي او مثبت کارونو ته دې پام وکړي. د شمالي ګلستان د همزونی سیمې اوسیدونکي وایي که حکومت یې نیول شوي کسان خوش نه کړل نو پیښور پورې به احتجاج کوي. د احتجاج کوونکو په خبره د مئی په 19 په همزونی سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې او پکې د یو فوجي تر زخمي کېدو وروسته امنیتي ځواکونو شپږ ځای کسان ونیول. خو یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشاله لوتوي چې درې بېګناه کسان یې خوشې کړل خو پاتې درې په دریو په چاودنو کې د لاس لرلو اعتراف کړی نو ځکه تر اوسه بندي دي. د پاکستان د پلانونو او پرمختیا وفاقي وزیر اسد مور وای په تیر یو ورځ کې لدرې لکه درې اتیا زرو زیات کسانو ته د کووډ 19 واکسین ورکړ چې یو ریکارډ دی. اسد مور نن په ټویټر کې پاڼه لیکلې چې په هیواد کې په مجموعي توګه له 80 لکه زیات کسان واکسین شوي او د نوم لیکنې په شمیر کې هم په دوامداره توګه اضافه روانه ده. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قریشی په استازیتوب ښاغلی اتمر ته رسولې. قریشی داسې وخت خپل افغان سیال پاکستان ته وربللې چې په وروستو څو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د سړېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یو هدفي برید کې ورته شوه. دا خبره د کابل امنیت قومندانۍ هم تایید کړې. د برید ذمہواري چاند منلې او په ایران کې د نیول شوي فرانسوي سیلګری وکیل تایید کړي چې سارنوالان با بنج بن بریر د جاسوسۍ او حکومت ضد تورونو پر اساس مقدمه کړي. 15 کلن فرانسوي وګړی بنجامین بریر د 2000 کال د مئی په میاشت کې په ایران کې نیول شوی و.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته غوښتل د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورته د ریپورتونو لړۍ ته. افغان حکومت د امریکایي حکومت لخوا په نوي بجټ کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لا زیاتو مرستو د وړاندیز هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي او اوس که د امریکا کانګرس د ولسمشر جو بایدن وړاندیز کړی بجټ منظور کړي نو هغه هیواد به په 2020 کال کې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د 3.3 ارب ډالرو مرستې وکړي. دا پیسې به د افغان ځواکونو د جنگي سامان اخیستو او تربیت په برخو لګول کیږي. بلخوا په ماسکو کې افغان سفیر ویلي دي افغانستان تیار دی چې له روس هم وسله واخلي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکرستای چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پورس کانګرس ته خپل کلنۍ بودیجه چې 6 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندر د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. ښاغلي اندر نن وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامي ډګر کې نور په ځان متکي شوي او د بهرنیو واسکرو الوتو وروسته به دوی سره مرسته دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2020 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپله پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواده د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11 بشپړ شي. له افغانستانه د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یو اندېښنه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالی مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم وویل د افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هیوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری عارف:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخه څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړې ته رانشي.
امریکا راسته مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو زیاتې دوه خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې لوروسی وسلې وپیری. سید طیب جواد تاس خبری اژانس سره مرکه کې لوروسی وخته چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد لوروسی وختنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی زلوز د کونکو لپاره ځانګړي وظیفه اعلان کړي. د افغانستان سرحدونو قبایلی چارو وزارت د زدکړو د اعلی زدکړو وزارت په مرسته دغه 200 سیټونه د قبایلی زلو هغه زدکونکو لپاره ځانګړي کړي چې دولسم یې پاس یو نشي کولای چې خپل تعلیمي خرچې پوره کړي. دغه پروګرام لمخه د قبایلی سیمو زدکونکو بعد اسناد جمع کولو ټول عمل پوره کولو نه پاس په افغانستان کې یو امتحان ورکوي او کامیاب شوي 200 زدکونکو به بیا دغه هیواد په سلورو غټو پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې زدکړې کولای شي. د قبایلی سیمو کونکو د دې ګام هر کله کړي وای چې د افغانستان حکومت لخوا وار لمخه د داسې قسمه وظیفو نه ګڼ شمیر زده کونکو ګټه پورته کړې ده. مليها امیرزاده یې نور تفصیل لکوي.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی زلو دولسم فاس د کونکو ته د دغه هیبات په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفه جاری کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلی زده کونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدی د مای په نوښتمه مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلی زلو هغو زده کونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یو موقع په لاس ورکوي چې د مالی مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت خوانا د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی دپاره دا یو بیګ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوغو سیمو د دولسم ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته، په پیله کې خپل قبایلي کارت واخلي،
زیارمل د پاکستانی زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نه بې نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورله مخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمیر سکونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت چیر کې مشر خیال زمان اورکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی یې شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده، دې کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د اف ایس سي لکه مطلب د دولسم نه پس دلته د یونیورسټۍ د تللو خرچې نه وي. نو هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړله، نو دې مونږ ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل داسې حالاتو کې دی او هغه باوجود هم قبایل سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا ښه پالیسیان یا ښه سوچ هغه لري. دې نه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې اسکالرشپس وو هغه اوس هم شته بچا هم مرکز کې به فارم جمع کېدل.
دا خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه دوه سوه سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساینس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
یو د کندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شیخ زاید چې په خوست کې دی او بل د کابل پوهنتون دی. دوه سوه سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شی دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغو دوه سوه بورسیو یا سکالرشپونو ته شپږ سوه کسان کاندید وي. دا که ته ډېر هم ځان کاندید کې هېڅ مسله نشته، خو زمونږ دپاره دوه سوه کسان د جذب اړتیا لرو.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلې لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته له هغې ازموینې اخیستل کېږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته ورسېږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي. د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیم بجا،
قانوني لارې
په دوه نیم بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیم بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریدو. ورزو رپورټونو ته په خیبر پښتونخوا کې د کورونو دننه کاروبار کوونکو او د تربیتی مرکزونو مشرانو وایي چې د خزو د وړو او د کورونو دننه کاروبارونو سره د صوبې اقتصاد ته ګټه رسیږي، نو په کار د حکومت د داسې کاروبارونو د تربیت لپاره ګامونه پورته کړي. دوی زیاتوي چې د کور دننه کاروبار سره یې مادي ستونزې هواریږي او خپل صلاحیتونه هم په کار راولي. بلخوا صوبای حکومت وایي چې د ښځو د وړو یا د کور دننه کاروبارونو لپاره یې د تربیتي پروګرامونو ترڅنګ د قرضو ورکولو منصوبې هم شروع کړې دي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکي خزي غوښتنه کوي چې حکومت یې ورسره د روزګار پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې د بنینونو جامو ګنډلو کار کوي د مه پشپړه سمې مشال ریډیو ته ویل چې بغیر د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته خپل روزګار کوي او د مالی ستونزو له وجې نشي کولای چې نور ماشینونه واخلي او ځان له سنټر جوړ کړي. دغسې د چارسدی اوسیدونکي ندا خان وایي چې پرستیو کې د یوې تربیتي ادارې څخه روزنه ترلاسه کړې او اوس د کټ څادر او پردو د ماشومانو جامو ګنډلو کاروبار کوي. هغه زیاتوي که حکومت ورسره د بجلی او ماشینونو مرسته وکړي نو دا به په خپل کور کې دننه سنټر جوړ کړي او ګټه به یې ښه شي. ندا خان او بیگم له ووکیشنل سنټرونو یا تربیتی مرکزونو څخه روزنې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مهال یو شمېر روزنیز مرکزونه فعال دي. په خیبر پښتونخوا کې د روزنیزې ادارې هنی اکیډمي مشرانی لوفر سمی وای چې په صوبه کې ګڼې جنکې د تا
تعلیم ترلاسه کول وروسته په کورونو کې کینی نو خبداوی چې تربیت ترلاسه کړي او خپل صلاحیتونه په کار راولي او روزګارونه پیل کړي.
کله ما کار شروع کړو هغه ټایم کې خو ډېر بد حال و، ما ته خو بالکل الله نو چې ما څنګه خپل لار پلو کړې. نو زه اړم چې دا د نورو جنکو لایف کې ملګونه چینج راشي. اصل کې زما بوتیک ډېر په خوان هغه نه پس ما خپل ایکسپورټ فارم رجسٹر کړ ګورنمنت سره انٹرپرائز بنو مانے اور بیا میں دلتا دس کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پر دے لگا جوڑ کو سوشل ورکر ہوں ماں وی چیئر دا خپل کو تجنا کو تے سے فائدہ ہو رسو اگے کہ منگا ڈرائیونگ خایو لگا 99% پر زون خپل گاڑی چلے چ کلم سر اس دکی
پ پی خبر کے دے سفر تربیتی مرکز مشرا نسیم ریاض چ پخپل ادارہ کے خصوص تا دے گنڈلو میک اپ پخلی او دے کاروبار پہلولو طریقے خای وائی چې په صبح کې د خصو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالی مسئلې هواریږي بلکې د صبح اقتصاد ته ترې هم ګټه رسیږي. هغه زیاتوي د صبح د آبادۍ په مقابله کې د خصو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي، نو باید حکومت دې اړخته پام وکړي.
حکومت له خو پکار دي کافي خوشن دي چې کومې ګورمنټ سلای سنټر وي نو هغه کوم لګیا دي سدولس خوې بند کې ګورمنټ او نور په سیم لکه لګیا دي بندې ځکه چې کې پی ګورمنټ وایي چیرې دینه موږ له فائدہ نشته دي کنه نو فاینانشلی فائدہ خو لکه د دې خو مطلب دا دی چې یو خزي امپاور شي چې کله خزي امپاور شي نو بیا به اتوماتیکلی فائدہ بچ دی نو ملک ته رسیږي کنه نو زه خو چې څومره ان جی او سرکار کوم نو څومره خزي چې مونږ ان کو نو الحمدلله هغه په بره په مخ باندې روان دي.
بل خو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکول په مخه له اخوت ادارې سره د یو عرب روپو لوسنامه لاسلیک کړي چې پکې 50% د خزو لپاره دي.
خبر پختونخوا حکومت چې دی په مختلف ډاکټر سکیم زده درامله یو سوشل ویلفیر کې ورته مختلف سنتریز په ټولو کې په کې دا ریجیمنت ګورنمنت چې تخیل دا چې کومه شو په څه ترې دو مسنوات ورسره چې دی نو بیا ټیفټ را هغه یو مختلف شو دا سکیل ورته یې باید موبایل شو دا نو ټریډینګ دي دې سره سره انډستری ډپارټمنټ چې دی نو هغه یې په خپل ځان او ریجیمنت ګورنمنت سنټر په نوم باندې دا سکیل ورکړي او اوس د خیبر پختونخوا حکومت د 50 لک نه تر 100 لک پورې بلا شکر کړ او هغه به یو کاله ځوانانو له ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه 4 اربع روپۍ بیلې کړي دي. دغه سي د 2000 کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا تکنیکی تعلیم او روزنې ادارې له اف اف اسټیل ادارې سره ځوانانو ته روزنې ورکولو او د غي د روزګارونو پیلولو لپاره معاهده کړې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال لري خبرونه دي. د سواد په سیلانې سیمه مالم جبا کې د سیمه د خلکو او د سیلګری ادارې ترمن د شخړې د وجه چیر لیفټ یا هوایی زنګوګانې او د سیل نور ځایونه او هرې ځلې بندې شوي دي. ځایي خلک وایي له دې وجه یې کاروبار ته زیان رسېدلی او په کار ده چې حکومت دې ډل کې فوري اقدامات وکړي. تفصیل د سیمې د مشال لري خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سیلانیان مراد لپی کوڑے وو سر خرسی دے آگئی وو سر خرسی دے ہر سب خرسی دا پنی می ناشتے ہو شو چھ منگ بے روزگار ہو
دا منگواری 50 کلن زارشا وائی چھ دا 13 سلور می اشورا سے دے بے روزگار سر مختے دا ملم جبی پسر بے کباب پخول او سیلانی رو بتر اغسطل ولی دا سیمی دا خلقو او دا ملم جبی سیلانی کمپنی شخری دا وجی جیر لپ سپ لائن او نوری ہر زری بندی شوی دی
دے وقت پسر خدے رگانا و چیر لپ پچارو چیر لپ بند دے خلین دین زمونگ روانو خمونگ خب برابر شیو برابرو او اوس زمونږ کپڑے بند نه ده او ټول پروګرام روان دی چیرلی بند نه هیڅوک هم ناراضي اتي اصل کسان زمونږ بے روزگار دي او خرچه بس الله پاک ورکړي نو بس هیڅوم نشي هیڅوک هم نه ورکړي سه هیڅوم نه ورکړي څوک
مرم جبې تا سره د ماشومان ورغلي د سوات مرغزار هوریا بیبي وای چې د پنجاب په ملتان خار کې واده شوی اوس د خپل بچو او میړه سره کلی تراغلي او د مرم جبې سیل کوي خو زیاتره د سیرګری زینو د کرونا وایرس د وجې نه د شخړې د وجې بندي
چیرم راغلي وو خدغه شانته مایوسی مونږ ته شوی هر څه او دے کال چ ہر سکلاو دی دلتا ہر سب بندی ایون چیئر لفٹ بندی دو چی دے کال بند کنو دے دینا دو تا فائدہ دے صرف ٹورزم نقصان دین ہور اس سوک پا ہم ناراضی مونگ دمرا لرے نا راغلو زو اصل تلاڑ شا زویم چی راشی زما ایریا تا زما دا خپل ایریا دے او زاغو تا دا ہوئے من چی راشی اول تا غو بیا ماتا ہوئی چاو ہر سب بندی سدا پارا لاڑ شو
نمرم جب بے زائی یا اسی دن کے پس ربی وائی چی سامسن نمی کم نئی دا غسی ما نیولی دا سیلانانو څخه به 300 روپۍ پیس اغستو هغه اوس حکومت منع کړی نو ځکه دغه کمپنۍ اوس ټول ځایونه تړلي دي
چې کله هغه د دې هغه 300 روپۍ ختمې شوې نو د هغې په وجه دي موږ ته چې کوم چیر لفټ دی زیپ لاین دی نو هغه دی بند کړه
او دا غي پوجا سیلانیان چې دی هغه ډیر زیات کم شو، نو موږ ملم جبه خلک بلکې د پوره سواد خلک چې دین او هغه د دینه د سیلانیانو د وجه د هغه کارونه چې دی هغه ډیر زیات کمزوري شو.
بلخوا د سیلګری کمپنی سامسنګ جنرال منیجر پیر وارث شاه مشال ډېډو ته وایي چې دوی په اربونو روپۍ لګولي او د حکومت نه اجازت نامه هم اغستې، خو بیا ورته هم مسالې او ستونزې جوړې شوې.
که تاسو یو سایټ ته وګورئ د اربونو روپو انویسټمنټ مونږ کړی دی، حکومت مونږ ته ځمکه مختص کړې وه، د هغې فیصله اوسه پورې ونه شوه. ټوریزم ډپارټمنټ سره هم مسلې دي، فارسټ ډپارټمنټ هم په خپلو کې د هغې مسلې دي، او د دونه خلکو له مونږ دا دومره سو کالو نه دا مونږ چلو روزګار هر څه ورله ورکړل. تر اوسه پورې زمونږ هیڅ قسمه فینسنګ دا زمونږ دی وی چې تاسو ته مونږ کمپلیټ فینسنګ کوو چې کم د ستاسو د لیز ایریا ده، اوسه پورې هغه فینسنګ دا هم ونه شو.
د ملم جبې شخړې په اړه مو بیا بیا د سواد ضلع ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې جنرال منیجر هم دی موقف اغستو هڅې وکړې، ولې ښاغلي د بیا بیا پوښتنې باوجود څه جواب را نه کړو. وروسته مو د سیمې ایم پي ای په زلحکیم څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دغه ستونزه هوارولو لپاره به د ټولو ګوندونو سره کښېني او د حل لاره به یې راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي په پاکستان کې د مای په تويشتمه په بیلابیلو خبرونو کې د خبريالانو اتحادیو احتجاجونه کړي. دوی هلته په خبريالانو د زورونو، بریدونو او تشدد غندنه او د حکومت نه د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د احتجاجونو تر هغه وروسته شوي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې په یو خبريال نامعلومو کسانو تشدد وکړ. دا چې دا نامعلومه کسان څوک دي، حکومت ویلي چې په دې اړه یې تحقیقات شروع کړي دي. احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د پاکستان د سر شهر اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور شهرونو کې د خبريالانو ټولنو د احتجاج پر مهال پر اسد علي تور د تشدد غندنه او له حکومت غوښتنه وکړه چې پر نوموړي خبريال برید کوونکي دی ونیسي او د نورو خبريالانو تحفظ دی باوري کړي. د مې پر 15مه د شپې مهال په اسلام آباد کې د خبريال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه ور وتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر پیښې وروسته په خبره سوي ویډیو کې تور ادا کوي چې له دوه درو کسانو څخه یو ورته وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI غړي دي. د پاکستان استخباراتي ادارو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د مې پر 15مه د اسلام آباد پولیسو مشر ته امر وکړ چې د پیښې پلټنې دی وکړي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر خبريالانو د تشدد او د هغوی د تښتونې او وژنې پیښې رامنځته شوي دي چې وروسته د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج شوي دي. د خبريالانو ټولنې او د هغوی لپاره کارکوونکي تنظیمونه شکایت کوي چې په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت ککړ کسان نه نیول کیږي. خبريال متی الله جان د دا ډول پیښو تور د پاکستان پر استیبلشمنت پوری کوي چې مطلب یې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې دي. نوموړی د 2000 کال د جولای پر 21مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسانو وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. هغه وخت د اسلام آباد پولیسو د ناپیژندلو او نامعلوم وسلوالو پر ضد د متی الله جان د تښتونې مقدمه درج کړه، ویل چې پلټنې پیل کړي دي. خو نوموړی د مې پر 21مه مشال رادیو ته وویل چې تر څه باندې یو کال تیرېدو وروسته هم پلټنې نه دي شوي.
زمین چکم ظاهری ولسی او جمهوری حکومت تے نوحاغا دا طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر اولان دے بیخی بے وسط دے زمین چکم اداری دی لکا پولیس، عدلیہ او رسنے نوحاغا دا محال تر سخت فشار لان دی دی.
په اسلام آباد کې د روان 2020 کال د اپریل پر 16مه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداري پر پخواني مشر او پر پوځي استیبلشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. هغه وخت هم د پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد ویلي و چې پر ابصار عالم یې د برید پلټنې پیل کړي دي. خو کله چې د مې پر 18مه له نوموړي څخه په کراچي کې د یوې خبري غونډې پر مهال پر اسد علي تور، ابصار عالم او نور خبريالانو د بریدونو د پلټنو پوښتنه وسوه، نو هغه زیاته کړه چې د اسد په قضیه کې پرمختګ کړی دی. خدای هم وویل چې د هغوی کړنې نه دي خوشي.
د اسد، ابصار او د ټولو خلکو په قضیو کې موږ د اسد قضیې ته نږدې شوي یو. موږ ښایي د دې اونۍ په پای کې یوې نتیجې ته ورسیږو. او بلخوا دوی داسې خلک دي چې د حکومت د بدنامۍ سبب ګرځي او موږ د دې کار په کلکه غندنه کوو.
د خبريالانو د حقونو سازمانونه وایي په پاکستان کې به دا وروستیو کې پر یو شمېر هو خبريالانو بردونه سوي یا ځورول سوي چې د امنیتي ادارو پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 13مه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال لمی میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 138 پیښې ثبت شوې دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې 6 خبریالان وژل شوي، 15 تښتول شوي، د 8 خبریالانو د وژنې هڅه شوې، 15 نیول شوي او د 8 خبریالانو پر ضد مقدمې در شوي دي. کلونه وړاندې چې کله د 2014 کال د اپریل پر 19مه په کراچۍ کې د پاکستان پر نوموتي خبریال حامد میر وسلوال برید وسو او هغه ژوبل سو، نو نوموړي او د هغه کورنۍ یې تور د ISI د هغه وخت پر مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام پوری کړ. خامنتی او استخباراتی دارو تل په دا ډول پیښ کې لاس لرل رد کړی دي. دا چې پر خبریالانو برید کوونکي دا نامعلوم کسان څوک دي چې پولیس پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي. د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای دا د قانون پلي کوونکو او امنیتي ادارو کار دی چې نامعلوم کسان معلوم کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ډېر آسان دی نامعلوم افراد. بھائی نامعلوم افراد سے مطلب سیدھا تحقیقات ہو کے پولیس سے دیں گے ہمیشہ ہر کرائم کے خلق نامعلوم افراد ہی پولیس کار دے انٹیلیجنس ادارے دے وہی کار دے چاہیے نامعلوم معلوم کی.
کله چې پر اسد علي تور تر تشدد یو ورځ وروسته د مې پر 26مه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیان خپور کړ چې پر خبریالانو هیڅ کله برید نسیز غمل کېدای، نو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د مې پر 26مه په جواب کې ټویټ وکړ چې له دې خبرې سره بشپړ اتفاق لري. نو موري زیاته کړې و چې حکومت په پاکستان کې پر خبریالانو د بریدونو جدي نوټیس اخلي او پولیس ته د بشپړ پلټنو او اقدام کولو امر کړی دی. د پاکستان حکومت د مئی پر 26مه د خبریالانو د خوندیتوب قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د خبریالانو د ساتنې بل قومي اسمبلی ته تر وړاندې کولو وروسته پر یو خبریال د کور دننه تشدد کول سخت اندېښمن کړي دي. د دې ادارې په شمول د خبریالانو د حقونو او ژغورنې نورو ادارو هم د پاکستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د ساتنې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د احمد الله احمد شاه اعظمی د دې ریپورت سره د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. اوس په اخیرو شیبو کې وار بیا ګولې استوار ورکو چې د دې سات د خبرون لنډیز راته وای.
د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جولای 14مې څخه د حکومت خلاف د احتجاجونو د نوې لړۍ پیلولو اعلان کړی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د غورځنګ تر غونډې وروسته خبرانو ته ویل چې د حکومتي درغلۍ خلاف به د احتجاجونو تر څنګ عدالتونو ته هم ځي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون ویل چې مولانا فضل الرحمان د خپلو محرومو بدل له جمهوري نظام نه اخلي او مثبتو کارونو ته یې پام وکړي. د شمالي ګلستان د همزنی سیمې اوسیدونکي وایي که حکومت یې نیولي کسان خوشې نه کړل نو په خبر پورې به احتجاج کوي. د احتجاجونو او کوونکو په خبره د مې پر 19مه په همزنی سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په کې د فوجي تر زخمي کېدو وروسته امنیتي ځواکونو شپږ ځایي کسان نیولي وو. خو یو امنیتي چارواکي د نوم خودلو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل چې درې کسان یې خوشې کړل خو پاتې درې په چاودنې کې د لاس لرلو اعتراف کړی نو ځکه تر اوسه بندي دي. د پاکستان د پلانونو او پرمختیا وفاقي وزیر اسد عمر وایي په تېر یوه ورس کې یې له 3,30,000 زیاتو کسانو ته د کووډ 19 واکسین ورکړی چې یو ریکارډ دی. اسد عمر نن په ټوټر باندې لیکلي چې په هیواد کې په مجموعي توګه له 70,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قریشی په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. د افغانستان د خارج جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یو هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیت قومندانې هم تایید کړې. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. او په ایران کې د نیول شوي فرانسوي سیلګری وکیل تایید کړی چې سارنوالان به بینجمن بیرر د جاسوسۍ او حکومت ضد تورونو پر اساس مقدمه کړي. 15 کلن فرانسوي وګړی بینجمن بیرر د 2020 کال د مئی په میاشت کې په ایران کې نیول شوی وو. د بینجمن بیرر وکیل سید خان ویل چې ایرانی چارواکو ورته د پلټنو بشپړېدو ویلي او سارنوالان د مقدمو چلولو خبر هم تایید کړی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتو ورسېدې. اوس پر پښتو بجو هم په دې سپو تاسو د ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه زما همکار ګولیاز او نودرا درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد شئ.